سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي د پای د لامی د هغې برخې هرکلی وکړ چې د یو خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه یې ملاتړ کړی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت په خبره کړې لمی کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازي ولري. دې مجازي سرمشریزې ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نه وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي دي سازمان په بله سرمشریزه کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید د افغان حکومت استازي ته کې د ګډون زمينه برابر شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په اعلامیه په خبره کړې لمی کې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دوی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د مدغم کیدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په امریکا کې چې پرون سه شنبه خبره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژره تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، که نه د تل لپاره به له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر اړیکو سوری غورځولی وي. ښاغلی پوتسل زیاته کړه یو نامه هڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په وتلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څه باندې یو میاشت وروسته یې دوه کاله پوره کېږي تر اوسه یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانویو او پوهنتوني زده کړو د نجونو ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. یونسکو وایي که د یو هیواد نیم نفوس زده کړو په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې کیږي، هغه هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. طبیبی خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وری حمل میاشتې رهیسه په افغانستان کې په طبیبی خو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه وخت دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او امریکو رئیس او یان شفیع الله رحمی رسنی او ته په یو سوالي پیغام کې ویل
روان کال د وری میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلادیرو طبیبی په لامل بعد مرغه یو سل یو پنځوس کسان شهیدان، دوه سوه پنځه کسان ټپیان، دوه زره یو سل دوه شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او درې زره دوه سوه نهه نوي څاروي او پنځلس زره دوه سوه اویا جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحمی په وینا په زپل شو سیمو کې سروې روانه ده او تر اوسه یې وزارت له کورنیو او نړیوالو موسسو سره په همغږۍ په اتاویا زره زیانمنو شوو کورنیو باندې مرستې ویشلې او دغه لړۍ له روانه ده. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو ولس کلن ماشوم وژل شوی او څوارلس ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبان یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه ښار کې رامنځته شوی ده. د پولیسو یو چارواکی راشد خان ویلي چې په دې پیښه کې یو شمیر سرتیري هم ټپیان شوي خو شمیر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خوشک کیږي چې دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې حملې زیاتې کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. دا یونما مرستیال وای ډاډه دی چې د نجونو په زده کړو د بندیز پریکړې او تلفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیر خلک د دې احکامو مخالف دي. دا چې طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنې لګول شوي بندیزونه به بیرته واخلي او کنه وړاندې یې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته وایو. وربشو کندهار ته چې په دې وروستیو کې هلته د ناچاودو توکو له چاودېدو سره خلکو ته مرګ شو بل اوخته ده.
د خیانه بازی کوله د کوره څه ګوښه وړه نه ولا درا بو سره چې تا کو سره مو شواره نو دا چې خپل فرضې پیدا کړلې نور کوم شی نه وي نه په ځکه کې غار تر کړی ده.
د کندهار په گاوند روزګان په مرکز ترین کوټ او یوشمیر ولسوالیو کې بیا بزګرانو د شاتو مچیو پالنې ته مخه کړې ده.
بیا د یو کال په چیرې دوه سره بیا درې سنده خصوله یعنی دوه سنده نور یعنی هغه چیچان وکړله درې سنده خصوله د دوه کال په چیرې دوه سره تقریبا اووه سنده خصوه یعنی دوی هغه چیچان کوله ما نور سندخان ورته جوړوله او بلاخره د اووه سنده څخه اته سنده ته ورته.
دا به هم درته ولرو چې د اسرایلو پوز د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته رسولي. دا چې د عملیات څه وخت پیل شوي وو او څومره فلسطینیانو ته پکې مرګ شو بل اوختي ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د یو نما مرستیال وایي ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیری خلک د دې ډول فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل سره د یو نما نیوز سره مرکه کې خپل نه یو مرکه کې پر افغان نجونو خو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه هغه څه بللی دي چې د له قوله قدم وکړي له نړیوال ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې ښې نه شي. د یو نما مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي داعش د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو این نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پریکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي نو ولې طالب چارواکي عملي کوي زیاته کړې چې کندهار کې میشت طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامه مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له دوو نه دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلې چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرسیال په خپله مرکه کې د یوناما د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي مارکس پوتزل داعش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. ترهګرۍ سره مبارزه بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکېچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د یونما مرستیال ویلیو چې دا ډاډه چې د انجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه او طرفه ده او طالبانو په ګډون باندې د افغانستان ډیری خلک د دې فرمانونو مخالف دي. خو یا طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنو لګول شوي بندیزونه به بیرته واخلي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکی په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې مرضی حافظ نه کړې ده.
داخل واضح خبره ده چې په تیرو شلو یا دوه ویشتو کلونو کې چې طالبانو افغانستان کې جګړې وکړې، د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې دوی ولاړ وو. یوازینی دلیل او منطق د دوی د جنګ او د مخالفت دغه و چې دوی له مخکني نظام سره نه جوړېدل، د هغوی پر وړاندې دوی نیوکې درلودې او مختلف نور موارد وو، مخصوصا د ښځو بس، د ښځو ازادي، د ښځو حقونه، چې په دې برخه کې طالبانو ځان ته یوه بهانه جوړوله. اوس مثلا که ډېر چر یا هم د دوی له راتګ سره لکه تیر نظام غوندې وایي، خو خامخا د افغانستان د خلکو تر نیوکو لاندې راتلل، د نړیوالو تر نیوکو لاندې راتلل. چې که چېرې تاسو هېڅ نوه مشکل نه درلوده، نو د څه لپاره تاسو څه باندې شل کاله د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې وکړې؟ د څه لپاره تاسو د بې ګناه افغانان له منځه یوړل؟ د خو واضح وه چې دا انتقادونه او دا نیوکې حتما په دوی باندې کېدلې. دوم مورد دا چې دوی یو ډېر بد تاریخ هم کېښی ده، یا هم د دوی هغه 15 کلن دور چې وو یو بده تجربه وه د افغانستان لپاره او نړیوالو ترې بده خاطره درلوده. نو دغسې یو ذهنیت له ټولو سره وو، ځکه په دغه ابتدا کې چې دوی بیا ځلې راغلل افغانستان ونیو، په هېڅ صورت د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره دا د منلو وړ نه وو. په مقابل کې چې دوی په رسمیت ونه پېژندل شول، یوازینۍ نقطه چې دوی کولی شوی په ډېرې اسانۍ او ښه استفاده وکړي همدغه د ښځو موضوع وه، ځکه دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي، په دوی باندې پیسې باندې نه شي. مثلا کوم امتیازات چې دوی اوسمهال له نړیوالو څخه اخلي، د هغه د ترلاسه کولو لپاره یو آله د فشار ده چې اوسمهال مثلا که چېرې د دوی یوه غوښتنه نه منل کېږي، خامخا د هغه زور یا فشار ټول په ښځو باندې راځي.
طالبان ولې تر اوسه په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دي رسېدلي؟ تاسو ته معلومات دی چې دوی دادی تقریبا 2 کاله پوره شو د دوی د واکمنۍ په افغانستان کې، څه فکر کوي ولې دوی په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دي رسیدلي؟
دوی په څو ډلو خپل منځو کې ویشل شوي دي، حتی په همدغه قندهاري طالبانو کې چې تاسو وګورئ، هغوی په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. سره له دې چې د یوه ولایت کې دوی هېڅکله د یو بل نظر منلی نه شي. مثلا یو طالب ده یا یو طالب چارواکی ده چې هغه غواړي له نړۍ سره تعامل ولري، یوه سخت دریځه ډله ده چې هغوی وایي موږ په دغومره کلونو کې جنګ کړی و، په همدې خاطر چې موږ هېڅکله دغه مسایل نه غوښتل، نو اوس د څه لپاره موږ مثلا د خپلې قربانۍ له لاسه ورکړو یا هم هغه تر سوال لاندې پوسو؟ دا خو یو واضح خبره ده چې هغه په ډلو ټاکلو باندې چې دوی خپلو منځونو کې ویشل شوي دي، دغه ستونزې هم دې ته اجازه نه ورکوي چې مثلا دوی د یو واحد نظر ولري. د ښځو هغه ابتدایي حق یا هم د نجونو چې دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي، په همدغه معروف باندې ممکن ټولو ته معلومه وي چې شاید د اویا یا اتیا فیصده شاوخوا کې طالبان دې ته راضي دي چې بالاخره
مغلی فیزی، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته درلودله، دغه وضعیت ته په کتو سره د افغانستان د میرمنو او د نجونو راتلونکی څنګه ارزوئ؟ د یوې افغان میرمنې په صفت
سره موږ ډېر چانسونه او فرصتونه د اعتبارو د تربیې په برخه کې تاسو ته معروف د افغانستان ټولو خلکو ته او د نړۍ خلکو ته چې د تعلیم په برخه کې یو ساعت مهمه ده، یوه ورځ مهمه ده، یوه اونۍ مهمه ده، ولې بدبختانه د افغانستان تعلیمي نظام 2 کاله کېږي چې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. که دا وضعیت دوام وکړي، جبران یې ډېره زیاته سخته ده، په اسانۍ سره نه جبران کېږي، ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شو، ډېر کدرونه به له لاسه ورکړو.
مرزی حافظی و چې خاطر پردی سره په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغان ښځو د بندیزونو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا کپس پنوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په څلورمه خبر کړی پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابېدو وړاندوینه کړې. اکپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرسته رسوونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه یې په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې له امله یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. دې بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کېږي او بشري اړتیاوې ډېرېږي، همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ناامنیو د احتمالاتو ډېرېدل او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لېږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېرېدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تېرېږي، خو له نړیوالې ټولنې سره یې تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ یې په رسمیت وپېژني او په مشرانو یې لګېدلي بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوې سرمایې د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تېرو دو کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل، اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
اوس هم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي دي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېرېږي او په هغه کچه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېدا هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکپس بنسټ داسې مهال په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدلې د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته رسولي دي. په سټوډیو کې راسره نوري اسنوري د نوري صاحب ستړي مشي، تاسو کړه ته دغه عملیاتو په اړه جزئیات راکړي.
بله فریده جانې، اسرائیلي ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل او په دې توګه هغه دوه ورځني عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول، زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیانونه واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو پلي سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه، هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې دې عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا یو نیم کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغېز کړی وي که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځ غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځ غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د 12 لسیزو مخکې وسلوال پاڅون راهیسې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطیني سخت دریزو د ورځنۍ بریدونو په وړاندې په لویدیځه غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوي ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللي و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځه غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې یوازې سخت دریځ وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1948 کال جګړې په مهال لاندې کړي دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت د جوړ ولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې له هم ماینونه او ناچاو دي توکي د ماشومانو ژوند ګواخي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ناچاو دو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لس ماشومانو ته مرګ شوبل اوختي. تفصیل لسیمې څخه په دې راپور کې.
څلویښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوض مدد د سیمې اوسېدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاو دي سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاو د توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کولو غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په 15 مناحیې کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل سوي وو. د کندهار میرویس حبزوی روختون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان سوي. لس کلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی. د کندهار اوسیدونکي وایي له جګړې د پاتې ماینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تیره بیا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکی منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
پنځوس کاله څخه په جنګونو کې دی چې دلته د شورویانو وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنګونه مکمل داسې ساحې سته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول سوي دي او هغه پاک سوي نه دي. دا باید عامه پوهاوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجی عزیز احمد وایی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ 250 ټیمونه په کار بوختیا او ګڼې سیمې یې له ماینونو پاکې کړي.
دا چې په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څېر د پخوانیو جګړو ځینې چاودېدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي چې اکثره یې له روسانو د وخت څخه تر مځکه لاندې دي او نه چې پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې فعلاً درې موسسات دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملاً ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاودو مهمات تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخص وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې ده. بزګران زیاتوي چې اروزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده، ځکه یو سرسبزه ولایت ده او اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. بل خوا د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې اوس مهال د مچیو فارمونه شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شفیولا یې په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچۍ د شفیولا د پالنې پرته هم خپله ځانګړې نظم لري. د شاتو دا مچۍ په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپلې ملکې تر امر لاندې هر یوه خپله دنده مخته وړي. د مچیو دا فارم د شفیولا دی چې د کرنې او مالداري ریاست په مرسته یې د خپل کور تر شا په یوه کوچني باغچه کې جوړ کړی دی. نوموړی وایي د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کال په تېرېدو سره بیا درې سندخه خصوله، یعنی دوه سندخه نور یعنی هغه چیچان وکړله، درې سندخه خصوله. د دوه کاله په تېرېدو سره تقریبا اووه سندخه شوه، یعنی دوی هغه چیچان کوله، ما نور سندخه هم ورته جوړوله او بلاخره د یوه سندخ څخه اته سندخ ته ول. که سم وروزه سي لس کیلو هم کوي د کاله. لس کیلو اصلي شات چې دي ډېر غټ شی دي، په دې کې د یو څاڅکي شات ډېر یو قیمتي شی دی. نو د یوه صندق څخه چې لس کیلو وځي، نو د کاله چې لس صندق څوک ولري دا سل کیلو چې یو بازار ته وړاندې کړي، دا ډېر یو خوندور شی دی او ډېر یو ښه لاسته راوړنه ده. یو تر هر شي باندې ښه اقتصادي هم تمامېږي.
ګران بیا د شپیولا ګاونډی دی او دا هم اوس تازه د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوډ کړی دی. د پخپل کور کې دوه د شاتو صندوقونه تیر کال ایښي دي. دی وایي که څه هم د شاتو مچۍ ښه حاصل ورکوي، خو وایي باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازارموندنه وسي.
کال نو دوه صندوقه وه، دوه نیمه نه اصل مو جنډې وایستله. قیمت نه درلودی، د دې ځای موږ کندهار ته ویوړله. نو یو بوتل یې په 100 افغانۍ و، یوه یې وکیل وږي شی څه په دغه یو ولا ډوډۍ برابر وو په یو لار باندې. روزنه انشاءالله چې مواد و شی برابر سي دغونه ورسره پوهېږو. موږ غوښتنه دا ده چې موږ سره دولت کومک وکړي.
بل خوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اروزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیاتې سوي دي، او یاد مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل مولوي عبدالمنان فاروقي وایي دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري.
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو، نو په دې کې تقریبا 200 صندوقه لرو، او په 200 صندوقه کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو څخه بیا تر 2 کیلو پورې موږ له دې څخه حاصلات لاسته راوړو. نو په اروزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچۍ لرو.
په اروزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه بزګران وایي د دغه ولایت نږدې 50% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عاید یې د همدې کرنې او مالداري څخه دي، خو د خلکو مځکې لږ دي. دی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته.